ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ستر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي هغو روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینه او بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ICRC ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته ازادۍ راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د ستر صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سینا او بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو شپږ ویشت میلیونه افغانانو د روغتیایي خدمتونو په برخه کې لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وږي یا سنبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا اتیا سلنه افغان ماشومان هره شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د شپږ سوه نوي میټریک ټونه روغتیایي تجهیزاتو د لیږد خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلي چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې درې سوه مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به دې روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د WHO په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې څلور میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیایي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیایي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریزې مسابقې وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس کسان مړه او درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبه له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په څو کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کېږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر پنځه نیمې بجې جرمني او جاپان سره مخامخ کیږي. په درېیمه لوبه کې د شپې په اته نیمې بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وځي. او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې یولس نیمې بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته دوه یو ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس صفر صفر مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم صفر صفر پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته یو څلور ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یکشنبه پیل شوې او د جام ګټونکی به د دسمبر په اتلسمه اعلان شي. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د ICRC عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي دوه سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د بې وخت ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې 24 میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بنجانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه -2 سانتي ګرادو ته هم راټیټي شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د آزادی رادیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکي مرستې هم تر ډېره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیصی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یو به
یو شمیر پوزي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندې کولو نه دی بریالي شوی. په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. ورمشپه د کابل په پروان سیمه کې پر یو کورلا ډوله موټر د چاودنې په پیښه کې 2 کسان ووژل شول. څارونکي په دې باور دي چې اوسني چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي، خو د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیتي ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني معین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وی چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوسته ده، هغه هم اوس واقعیت نه لري، ځکه چې انتحاري حملې یا خودکشه حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته ده چې هغه زیات راپور نه ورکړل کیږي. د دې علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په خاورنو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسلو باندې هم پاتې راغلي دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند او اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپورونه زیات نشر شوي دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلي دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې توریستي ډلونه دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه پخوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي هغه په خپل وروسته پاتې کیږي، او دغه وضعیت ورسته بلې خرابیږي ښه کیږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر ښځو او ښځینه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، دې مسلې هم انتقادونه پارولي. که د طالبانو دا سخت قیوده دغه روان وي بلاخره به څه فکر کوي چې څه به پیښ شي؟
طالبانو یوازې په ښځو نه بلکې په ټول افغانانو باندې کولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګوري رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په سلهاو په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنی او د دوی دخوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملی روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغې باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شوو اصولو په اساس باندې نه وي نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنګي ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشرانو ته څوک ورکوي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنګي ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساسولي نشي کولای. نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس یې انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغې پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د قطر لزرغلو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبې د 2-1 په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې وي. د سعودي عربستان د پلازمېنې ریاض په ټولو برخو کې د غبریا په خوخي سره ولمانځل شو. زینو نڅاګانې وکړي او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاو. العربیه خبری شبکی د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خبره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و مو ریدل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې دوه د یو پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه کی د ختیس ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو په زنور کې چې دغه خبرونه فلانی جوړ کړې و او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوم کې پرزنټر
ده لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلي حافظ د ژوند لورستي او رسو خبروي.
د اکاس ته ویل شي د ناروغي روانې ډیر بد اثر کړای دی، اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لري.
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی،
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر خلک خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیس ادبي بهیر په 1495 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دې بهیر په تیره غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. ښاغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لویه غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثره ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راپوچېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پرزینټر وایي. صحیح ده چې په ازادۍ راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا رامنځته کړی هغه د موضوع د پرزنټیشن ویلی شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپ یادونه وکړه، په دې برخو باندې د یادونه وکړه، موږ پکې برخه اخیستې و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یو ګټه موږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پوهېدو. بشرمل موږ ته دا راوپیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې بیا ملګرو ترې پوښتنې وکړه، ډېر ښه ځوابونه ورکړه.
ښاغلی يرغل بیا د بهیر د ګټې په اړه وویل.
بهیر بهیرو کې هغه لالونه چې دي هغه راوباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي. ډېر زبردست خوند یې وکړ. د نوو شاعرانو شعرونه ډېر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګري واورېده، د هغوی لارښوونې واورېدې. ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې او همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لښتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر را ونیسه دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مله په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په څوارلسمه د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر څلوېښت کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه، خدای دې وبخښي، ارواښاد سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو، پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه، سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شعر د نور اصلاح ته اړتیا نه لري، خپله وستاجي. نو زه ډېر خوشحاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم. ښکته پورته یو ورځې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم آفیس صاحب ته. نو آفیس صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي، استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه په یادېږي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم، خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و، راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته، چای راوړو. چای چې مې وڅښو، بچې څنګه راغلی راډیو ته؟ مال چې دغه ده، یو کتابچه مې راوړې. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال چې یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی، زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده، دا باید دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغه سې ووایي څنګه به وي؟ نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم، چې هغه ځینو تر سره پورې راسره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه، دغه دی، دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې مونه پکې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې؟ بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ته وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاس ایښی او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر مه لیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخي په کور کې په شاه شهید کې اوسېده. کله له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه، تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله. دو سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپل دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي: دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، کم شوې آخر د زړګي زوره سما. شاغلی بدر له خدای بخشلی حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلی دی. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لیوا اکاس سره ورغله.
د اکاس ته وویل چې اوس ډیر خوار شوم، د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د پزړه کې پاچا و او د خپل ژوند ورته د خانې او پاچاهۍ ژوند ښکارېدی، نهیلۍ خبرې نه کولې، د نهیلۍ احساس نه کوو او تر پایه پورې همداسې ژوند کوو. کتو به دې دغه نهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زرنجور لډی رخمه د خوش څړک نشو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معصور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معصور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانې نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی، تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا د څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14مه ومړ. د کندهار په سوین بولدک کې زیږیدلې معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري.
شپه سو سبا ملاقات ونه سول یار سره، زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مډکه لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره، چې د دوژخ تو دولمبو او سپدي دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازوري یار سره. د دې شعر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د 14 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرک خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوی وو او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو نو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمې صدۍ د اوستري نیمایه د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شیر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړې کړي وه. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسانو د خپل ژوند خپل روزګار خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډیرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپله غېږ کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اورېدل نه وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې یې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسی پزړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسی پزړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوند بی وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخکو پتری کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوخ پزرون لکشات گرزی ملنگا. تخانی ده خانانو ستا خوشان ده پادشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات گرځې ملنګه. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ماته نه کړې التفات ګرځې ملنګه. چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنا فل عشق کړمه،
زما فطرت بدل شو، ستا عشق فنا فل عشق کرما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزی ملنگا، ستا عشق فنا فل عشق کرما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزی ملنگا، تو سم بخبل نمو بخبل ذات گرزی ملنگا، تو چال غم داسی پجڑو مات گرزی ملنگا، چی ما غند بی وسا او ایرات گرزی ملنگا، چی ما غند بی وسا او میرات گرزی ملنگا.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې
جائزی نورستو ہم زما ہسا وا چی نور انزور نہ جوڑ کڑم یو سر خو می روان کڑی ہم دی خلا پائے تے من در سولی خو اگر کل چی ما تے جائزی اندازو فلم بغی نورستو مونگا اگر دی ویزی پر پروسس کی وگی پر منڈ تڑڑ کی شون داینا بیا پان شو کولے چی ہا وقت کی نور انزور تے دوام ورکڑم خو وس وس ما کوشش شروع کړی دی چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي او دغه انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې هغه جوړ کړم پای مې کار روان کړی.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کل مشر ورته ویلی شو د محسن داوړ انزور په فرانسیس کې ډهلا خو لا پوره مینې جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا د تاسو په سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې به پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار د لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګې دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځینې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زمونږ په معاشرے کی جسمرا ہم داسی سیاسی مذہبی پریشر دے، او یا جسمرا ہم مذہبون دین صدا دیو بل سرا اپ اتفاق سرا وو سی، یا دیو بل سرا جنگ نہ کری دا مذہب پر سر، یا دا مذہب تو جو بل نفرت ہونے کی جنگ جگل جوڑنے کی مدیابوں کول ایشو چی وخف پرم نہ او یوڈی ردمی نی دکا معاشرہ مونگا تشکیل کو بیا د مینی محبت صدری وای.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی، لکه په ری کې عیسایت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنیزم کستوم را هم کرشن دی، نو کستوم را هم زموږ سره مذهبونه دی، نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا می هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسي مذهبونه دین دا ټول ما غیچه رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کړه ورسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخ کړه
لومبې ما جنې انزور کړی و دغه افغاني پیغله ورستو مې ورته دغه سیمبولونه دغه کلزکه چې ماته دغه کوم پروګرام چې یو یا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته یا د خپل هنر په ذریعه باندې موږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولای شو نو هم دا لړ کې ما د خپل چیز ما په ذهن کې څنګه خاطه جوړی دا چې څنګه وکول شم دا سیزن جوړ کړم نو دا خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویل شي چې د دې په سر باندې انبار دي یا هم په دغه په معاشره کې دی یا په دې ټول دنیا کې دا مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینم د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو
الماس خانم ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیر افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه د ستر خوشحال دا شیر ډیر ولیک چې پښتني په قامت ستر نه دي سړي دا سیاحت سونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د جنونو حقونه ډیر خړل شوې دي څه احساس درک
ډیر زیات فخر او یا محسوسوم بیا خو ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي نو زمونږ پښتنه رو نه واستدې جوګې دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څو زمونږ رو نه دغه دي دا او اویرنس په کې ډېر زیات راغلي دي پښتنو کې وس نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتني کوم مخې ترازی نو باید چې دغه ورونه داوی هم دغه سپورټ وکي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دینه هم لکه ماده سم سپورټ نه لاو شو وس دی انزور سره نو داسې بنور جن کو ته هم ملوي
ل الماس خانم نه په مننیا سادي رډیو ادبي مجله پروګرام لا سادي رډیو او د خبرونه په دې برخه کې دودونو او ریواجونو ته مخه کوي په نورستان کې د ودونو دود په خوست کې د میلمه پالنې دود خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کوي پرښاو او موټرو شیرونه شعرونه متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکه پښتونخوا راخلي دود ته چې اخیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي جن مثبت اخیس خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوی چې یو ګلاس نیم له وبو ډک پر میز کې شوت له محصولونو یې پښتنه وکړي چې څه ویني چا جواب ورکړ نیم ګلاس تشته چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخین فرادي سالم درک شای سخت وي خو کچرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دی لیکي په اخر کې ټولنه په خپل له شو شر اخلي او بد څنډه تکوي وای ټولنیز شور تقریبا تل خپل ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژي په تار تړل شوی وي شپېښنی د خزنی پر موټرو لیکل شوی لیکنو ته به مخه کړو په دې اړه لسمی راپور لرو
سور لړم تور مار سپینه کوتره دا او ډیرې نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل شوی دا د غزای اوسیدونکو وای دلته په دا ورستیو کې ډیرې خلک د خپل موټرانو پر شوشو بلا بیل جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولی سي
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنې په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې هم کېدای شي داسې ادبي داسې جملې لیکل شوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که یې مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې، چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي. او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسي دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دیدلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستان او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکي قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ته یاد ولر نه، هر ملت، هر وطن، د افغانستان هر ولایت نه جدي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم نو څنګه هته دی علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي. که موږ هغه د خوستوالو د میلمه نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی. نوم وړی وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګره مشر قومي سړای ملک وو. او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخور مسپینګرو ته بوجرو ترتل دغه به ډیر درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دغه مننوزي ختم نه کوو، دغه دوست دوه دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ویرکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه اوسیدونکو قمر خان کامران وای و ورونه دی او حتما لی ورور سره ملمه راځي.
منګه شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در ملمانه د منکور ته راځي او هر یو ورور د دغه دوا در ملمنو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیر د میټا خان کې اوسیدونکو سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملما عزت کوي.
دا وخت چې
په خوس کې میمانوازی بیخی زیوتا دو زکا چه کادر غریب سری تا ویرشم مخپلا وجرا خپل زی جمع جماعت لری و کارت یو گرلائی در کوی اینی پا دیر او یالا تند سر سر سلیمه سی که پیجانی دی او کنه دی پیجانی نو داگه ثبتوی چه دا دی خوس خالکو که داگه دی میمان خانو جوراول علایده او دی نپیجنگلی پاساس دوی تا سلیمه شیر کل او خیر او بیت سوتل دا دی میمانوازی خیر تاری
سرالی دی چه پا خوس که میلمه پالنه یو عام دود دی خب پا اوس وقتی چه دی تکنالوژی پر مرد زینی پر مختگونه رامنسته شوی او دی خلکو کارونو که دی رخت او چتک توب را غلی بیا کلا ناکلا بی وقت میلمانه دی زین و چار و دی زن او خان سبب گرزی
پا خواه که دغا میلمه پالنه زنده دل یا خبری با گوده یا با جمعی که دی حال تا دوم رزارتونه نو و زارتونه زیاد تی هیلم هم داده چه دغا کسان پا دی برخه که باید دی وقت نظر ونیسی یا دغا فامیل دغا رو اغا مصرفیتونه چار یا اغا پا نظر که ونیسی او خپل بندر نو مخکیو سی
خوسته ای ترلنه چه دخواه شا دیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوسته ای ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومنی کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیلېشي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي
بنگڑی روپئی شرنگ برنگ سا دل برا شری ہمیں زنگ بارا
لخرونو رخونو در اشکته شویو نورستانیانو لحالمو پدې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرې وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي د برګمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
پسرلی لسمه جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانان نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماستې او د پنیرونه او
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اوارې ته کوش شي دوستان او انډیوالان وویني خامخا خوشحالېږي
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي، هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي، خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې، د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل، بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پرېوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری وتازي امانونا شغازي یمانلا ترشن دلا کتا خپلواکه ده.